السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2015 لسم کال د ستمبر د میاشتې درېم نیټه ده ملیحا میرزاده او عبدالحی کاکړ درته د مشال ویډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې له افغانستان سره د سیمه ییزو همکارو غونډې د حال ترڅنګ یو شمېر کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو. په اول خبرونه له عبدالحی کاکړ نه اورو.
د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس نن په کابل کې پیل شو. له باجوړ د قومي اسمبلی غړی وای ډېر ژر به باجوړ ایجنسي انتظام د وفاق پر ځای خیبر پښتونخوا ته وسپارل سي. ټاکل شوې ده سبا به په امریکا کې سعودي پاچا سلمان د ولسمشر باراک اوباما مېلمه وي. او څنګه خبرونو تفصیل د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس چې نن په کابل کې پیل شو پکې د سیمې په کچه د انرژي ترانزیت سوداګرۍ او سرمایه‌کاری په اړه خبرې کیږي. د دغه کانفرنس د پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وویل افغان دولت به د بهرنۍ پنګون لپاره لازمي موقع برابر کړي. افغانستان له ټولو سیمه ییزو هیوادونو سره په هره برخه کې همکاري ته تیار دی که هغه په دوه اړخیزه درې اړخیزه یا ګڼ اړخیزه کچه وي. په دې کې د مزدورانو تبادله توانایي بنیادي ډانچه او دغسې نورې برخې شاملې دي. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به سبا له په کانفرنس کې ګډون کوي. په کانفرنس کې د دیرش مرستندوی هیوادونو د څلوېښتو سیمه ییزو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. له باجوړ د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وایي ډېر ژر به باجوړ ایجنسي انتظام له وفاق څخه خیبر پښتونخوا ته وسپارل سي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د باجوړ له خیبر پښتونخوا سره ګډول به یو آزمایشي عمل وي.
کومې کمیټي چې روانه ده پرایم منسټر طرف نه په سیفرون کې نو باجوړ ایز ا ټیسټ کیس په دغه سره دا خبره وتړله چې دا دوړې مې نه ګان په دې باندې رضا شي. نو هغه الحمدلله زمونږ حاجی بسم الله خان صاحب او سېنېټر صاحب هغه هم زمونږ سره په دې کې یو شو او مونږ په دې باندې خبره وکړه چې دا باجوړ ایجنسی دې د پاټا سره شامل شي یعنی پروینشل ایڈمنسٹریټ ټرایبل ایریا کې.
شهاب الدین خان ول که د ازمایش کامیاب سو نو شای مومند خیبر ایجنسی په ګډون نوري قبایلی سیمه هم خیبر پښتونخوا ته حواله کړل سي. تریک انصاف خیبر پښتونخوا خپل شپږ پنځوس غړو ته په بلدیتي انتخاباتو کې د ګوند د نظم ضبط خلاف ورزي په تور تنبهي نوټسونه ورکړي دي. بیګا د وزیر الله پرویز خټک په مشر کې غونډه وسه. له هغه وروسته د تریک انصاف صوبایي ارګنایزر فضل محمد خان خبري غونډه وکړه او بیا له مشال لوډو سره په خبري کول چې سېنېټر اعظم سواتی او صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل ته هم نوټسونه ورکړل شوي دي.
چې کوم خلک د پی ٹی آئی ممبرز یا په ریزرو یا په الیکټډ او هغوی د پی ٹی آئی ټکټ هولډر خلاف خپل ووټ استعمال کړی دی او یا ابسنٹ شوی دی هغوی ټولو لمونږ نوټیسز ورکاو او هغوی موږ لا خپل صفائی راکړي او کو ګیلټي نو هغوی سره هم دغه سلوکی چې کوم دی نورو سره
چاته چې نوټیسونه ورکړل شوي دي د هغو دریز لا هم مخې ته نه دی راغلی. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قمندان جنرال فلیپ بریدلی په سوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. شاغلی بریدلی چې نن یې په کابل کې خبری غونډې ته وینا کوله وویل په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې د وسوالو طالبانو په حملو د سړک غاړې بمی چاودنو کې کمی راغلی دی خو زیاته کړه چې دغه حملې تر مخکینو یو هغو خطرناکې او زورورې وې. فلیپ بریدلی پر پاکستان هم غږ وکړ چې د وسوالو طالبانو په ځپلو کې خپلې هڅې نورې هم زیاتې کړي. افغان ولسمشر وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن په ډیره کمه موده کې ډیرو مهمو مسلو ته رسیدلی دی. ولسمشر ماڼۍ څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې اشرف غنی نن د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن له غړو سره د لیدنو پر مهال د دغه کمیشن د کارونو په اړه خبرې کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ولسمشر غنی د دغه کمیشن کارونه تر څېړنې لاندې نیولي او د دغه کمیشن د کار د غځېدو په اړه لازم نظریات وړاندې کړې دي. ټاکل شوې ده چې سبا به په امریکا کې سعودي پاچا سلمان د ولسمشر باراک اوباما مېلمه وي. د سعودي عرب د پاچا دا سفر څو ورځې مخکې ترسره کیږي چې د امریکا کانګرس له ایران سره د سوي تړون لپاره رای ورکوي. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز ویلي پوهیږي چې سعودي عرب له ایران سره پر سوي تړون اندېښنه لري چې په دې ډول به تهران له بندیزونو وروسته خپل اقتصاد پر پښو ودروي. امریکا په دې باور دی چې د بندیزونو لرې کېدو سره به نږدې سل ارب ډالر د ایران لاسته ورسي چې د خپل ځپل سوي اقتصاد د ودې لپاره به کار ځینې واخلي. خو په ورته وخت کې واشنگټن دا ویره هم څرګنده کړي چې تهران له دې پیسو د ناوړه فعالیتونو لپاره ګټه پورته کولی سي. د عربستان په ګډون د خلیج عرب هیوادونه ایران تورنوي چې فرقیزه شخړو ته د سیمه په هیوادو کې لکه په یمن، شام او عراق کې لمن وهي. چین په نړیواله دومه جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزي د پیکینګ په تیانمین چوکي په شاندارو مراسمو ولمانځله. په دې مراسمو کې چینایي چارواکي د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړو. د چین ولسمشر شي جینپینګ وویل چین کله هم د پراختیا غوښتنې هڅه نه کوي. ولسمشر شي جینپینګ همداراز اعلان وکړ چې د چین د وسلوال پوځ په شمیر کې به 3 لک کمی راسي، خو نوموړي دا خبره ونه کړه په څومره موده کې به دا کار کوي. د چین په د نړۍ د بل هر هیواد تر پوځیانو لوی شمیره لري. د دغه هیواد پوځیان 3 لک دي. چین همداراز د امریکا له څخه وروسته تر بل هر هیواد لوی پوځي بجټ هم لري. وروستۍ خبر دا د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې له وجې 1.8 کروړ ماشومان د تعلیم له حقه محروم دي. د یونیسف نن خپور شوی رپورټ وایي په دغو شمیرو کې 40% د شام، عراق، یمن، لیبیا او سودان هغه ماشومان دي چې سکول ته د تلو عمرونه لري. رپورټ زیاتوي په داسې حال کې چې شخړه نور هم په پراخېدو ده، نو شایي په راتلونکو میاشتو کې له سکوله د وتونکو ماشومانو شمیر 50% زیات شي. یونیسف وایي په شام، یمن او لیبیا کې نظر داسې سکولونه شته چې د استعمال قابل نه دي. خبرونه پای ته ورسېدل. او سم سراج زیر د موسم له حال او کرنسی قیمتونو سره
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.85 روپۍ او په 1.95 روپۍ. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.15 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.45 روپۍ او 25.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.70 روپۍ او په 20.95 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.63 روپۍ. او 2.78 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.68 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. او د کرنسو بیا د موسم حال مو له سیرت زهیر واوریدو په خبرونه کې به واوري. نن په کابل کې افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو یاري قانوني کانفرنس پرانستل شو. د غونډې د اهمیت په اړه یو کارپوه
دا چې دې ملاقاتونو سره یا دې سفر سره به دا مسلې ټولې حل شي. خو دا ده چې یو موقع ده چې کم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي، هغې ته توجه شي.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو نه منتخب شوي غړي وایي په ازمیښتي بنیادونو به د باجوړ ایجنسۍ انتظام د وفاق پر ځای خیبر پختونخوا ته سپارل کیږي. کارپوهان سوای
اوس هم که پرزیڈنٹ یو سائن او کو دا فاٹا ون سٹیٹس میں بدل سی صوبائی اسمبلی کے آگے نمائندگی ام میں لوے دیشی بدا سی اصول میں داخو بڑے قدم پورتے سی زکر جدا یو سٹارٹ پہ جی.
په پاکستان کې تاجرانو د حکومت لخوا د ویت هولډینګ ټیکس لګولو خلاف پر احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی.
خپلا فیصلہ تھا کہ 4 تاریخ بنے بینک ٹرانزیکشن پر پاکستان کے بند ہوئی، بینک سے یہ پیسہ ٹرانزیکشن بنی کی، اور 9 تاریخ بنے پورا پاکستان کے شٹر ڈاؤن دے 0.6 ویڈ ہولڈنگ ٹیکس خلاف.
لکور میں 2 دیش کا لوڑان دے بے کورشی متاثرہ کورنے خپلو کورونو تا واپس لگل شوی دی. یو تنوائی
خپل وطن دې نمک کې مو پیدا ونل ته شوي یو پر ورش انل ته شوي دې دغه خلکو سره مو پلور نه کنه مړې ژوند یې خیبا دې هر یو شی سره شریک دي نمو ډېر زیات خوشحالي پر اتلې باندې.
لا مشال ریډیو سره اوسه تاس مشال ریډیو ته وګیه. نن په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو دوه ورځنی کانفرنس شروع شوې دی. ټاکل شوی چې په دې کانفرنس کې د ترانزیت، سوداګرۍ، قدرتي وسیلو ترڅنګ د ټاپي او د غشان په نورو مهمو پروژو هم د دغه کانفرنس ګډونوالو سره خبرې وشي. قاسم سولمل له تفصیل سره.
د نږدې اویا هیوادونو سازمانونو استازو د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د ریکا شپږیا له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ د شپږمې ناستې په پرانیست غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی غونډې ته د وینا پر مهال ریکا شپږ د سیمې د اتصال او له شته اقتصادي او سوداګریزو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یو فرصت وباله. ښاغلي کرزی زیاته کړی چې که د سیمې هیوادونه ټول له ګډو ګټو څخه ملاتړ وکړي نو ګټه به یې ټولې سیمې ته ورسیږي. افغانستان د سیمې له هیوادونو سره په بېلابېلو برخو کې همکارۍ ته تیار دی، که په دوه اړخیزه، درې اړخیزه او یا هم څو اړخیزه سطح وي، او دغه راز په بېلابېلو برخو لکه سوداګرۍ، انرژۍ، بنسټیزو برخو او داسې نور. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دغه راز وویل چې مرکزي او جنوبي اسیا به تر راتلونکو لسو کلونو پورې ښه اقتصادي فرصتونه ولري، خو په وینا یې شته سیاسي حساسیتونه له دغو فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې مخه نیولې ده. په همدې حال کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د ریکا پرانیست غونډې ته وویل چې د افغانستان او سیمې راتلونکی په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژۍ او له طبیعي زیرمو څخه په ګټې اخیستنې پورې اړه لري. د زیاته کړی چې ټوله سیمه باید د ګډو فرصتونو څخه د استفادې او دغه راز د هغو خنډونو د لرې کولو لپاره خپلو کې همکاري وکړي چې ګټه او زیان یې ټولو ته رسیږي. د ریکا شپږ په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په محوریت په سیمه کې د انرژۍ، ترانزیت، سوداګرۍ او پانګې اچونې د ودې په اړه خبرې کېږي. د اورګاډي پټلۍ، د چابهار بندر، د لاجوردو لاره او د کاسازر او ټپي هغه پروژې دي چې د سیمې په سطحه یې د عملي کېدو لپاره د ریکا په روانه غونډه کې ورباندې خبرې کېږي. په همدې حال کې له پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې یا آیسا مشر قربان حقجو خبریالانو ته وویل چې ریکا شپږ به په افغانستان کې د پانګې جلبولو لپاره ښه فرصت برابر کړي او دا کار به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره هم ګټور تمام سي.
سرمایه گذاری باعث میشه که تجارت هم رشد
بکنه. دیوی پنگا چونی د دل عمل کرد چې سوداګری او ترانزیت وده وکړي. په عین وخت کې یو ډول اقتصادي وابستګي رامنځته کوي چې په خپل سیاسي وابستګي او نیک نیت زمینه برابروي او په دې سره د بل په چارو کې د مداخلو مخه نیسي. ښاغلی حقجو وویل د ریکا سرژنۍ غونډه له دې اړخه هم مهمه ده چې پکې د ترانزیت، سوداګریزو او د انرژۍ په برخو کې د پروژو پر عملي میکانیزمونو هم خبرې کېږي. د ریکا شپږ ناسته دوه ورځې دوام کوي چې په دوهم ورځ به نتیجې او لاسته راوړنې د افغان چارواکو لخوا اعلان سي.
داو قاسم سولمل سواله د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته سفرون ټاکل شوی دی چې په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو په کانفرنس کې ګډون وکړي. دا چې د غونډې اهمیت څه دی ریاض مسهیل نور تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر سرچینو وینا وه چې د کمی سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز به د افغانستان د اقتصاد په اړه کابل کې کیدونکې دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان نمائندګي کوي. د سرچینې په خبره سرتاج عزیز به د جمعې په ورځ کابل ته ځي او هلته به کانفرنس کې د ګډون نه سربیره د افغانستان عالي رتبه چارواکو سره هم ویني. د سرتاج عزیز د کابل د دورې د اهمیت په اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او پیښور کې میشت خبریال رحیم الله یوسفزی نه تپوس سکونه دوی
ملاقاتونه ډیر ډیر کیږي نو پاره کې څه خبره وي، ځړې خبره، نوې خبره، ګلی شي کوي، ځغې ذکر کیږي. نو دا نه ده چې دې ملاقاتونو سره یا دې سفر سره به دا مسلې ټول حل شي. خدا دې چې یو موقع ده چې کم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي، ځغې ته توجه شي او ځغې د حل کولو لپاره څه نه څه ګامونه پورته کړي شي.
همدار ازمو افغانستان کې د کیدونکو اقتصادي مرستو د کانفرنس د ضرورت او اهمیت په اړه د سیمې چارو د یو بل کارپو او خبریال حسن خان نه تپوسو کونو د وینا وا
تاسو پته چې په افغانستان کې به یا په سکیورټی کانفرنس کې یا په امن باندې کې دوم تاغه خبرې وي. دغه شانتي کانفرنس چې کوم دی د سره به د افغانانو حوصله هم اوچت شي، د غوي چې کوم سنس اف ډیپریشن چې وتوي چې را هغه هم د غوي لګي د سې چې او د لګي خلک زموږ په اقتصادي جون کې هم انټرست اخلي. نو زه غواړم دا چې دا یو ډیر اهم موقعه ده چې په هغه کې به هندوم ناسي، پاکستان هم ناسي، افغانستان هم ناسي، امریکا هم ناسي، روس هم ناسي، چین هم ناسي. نو دا نه چې صرف دی په اکونومي خبرې کیږي، سره سره چې دا وخت کې کوم مسائل دي د دې ټولو ملکونو په هغه به ملته خبرې کیږي او دا یو ډیر ائیډیل فورم دی په دې ائیډیل مقابل.
د یادونه دا چې د ریجنل اکنامیک کوآپریشن کانفرنس ان افغانستان یا د افغانستان د اقتصاد په اړه د سیمه ایزو مرستو کانفرنس پیل په کال 2015 کې کابل کې شوی وو او د غلړ کې نوې ډیلی، اسلام آباد، استنبول او دوشنبه کې هم غونډه شوې دي او کېدونکو غونډه د دغه سلسله شپږم غونډه ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون وایي چې د قبایلي سیمو د ولس د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره به په ازمیختي بنیادونو د باجوړ ایجنسۍ انتظام د وفاق پر ځای خیبر پختونخوا ته سپارل کیږي. بلخوا کارپوهان وایي چې د صدر ممنون حسین په یو لاسلیک د فاټا آئینی حیثیت بدلېدی شي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلی غړی شابودین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په شمول د قبایلی سیمو نه منتخب ټول د پارلمان غړو دا غوښتنه کوله چې د فاټا آئینی حیثیت دې بدل کړی شي، او دغه لړ کې د سلا مشورې وروستو دوی په دې متفق شول چې په ازمیختي بنیادونو به باجوړ ایجنسۍ د وفاق د انتظام پر ځای خیبر پختونخوا انتظام کې راولي. د نوموړي وینا وه چې د باجوړ ایجنسۍ نه وروستو مومن، خیبر او دغه شان د نورو ایجنسو به هم قانون حیثیت ډیر زر بدل کړی شي.
حکومت د طرفه دا تجاویز چې کوم ایف آر جی هغه کې موږ انیشیټیو والو، خو موږ دا ورته وی چې د یو ایجنسۍ نه د یو یونټ نه تاسو والی د هغې دپاره باجوړ ډېر زیات سوټیبل دی، نو په دغه باندې بیا هغې باجوړ ځان لکو کومې کمیټي چې روانه ده پرایم منسټر د طرف نه په سیفران کې، نو باجوړ ایز اے ټیسټ کیس په هغې سره دا خبره وتړله چې دا دواړه ایم این اے ګان په دې باندې رضا شي. نو هغه الحمدلله زموږ حاجي بسم الله خان صاحب او سینیټر صاحب هغې
یادونه دا چې د قبایلی سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خودی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي، یا د ورلا د ځان له صوبې درجه ورکړی شي، او یا د فاټا وفاقي جمهوری سیمه یا فیډرل ډیموکراټیک ایریا وګرځوي. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو او فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن نه باجوړ ایجنسی د فاټا پر ځای په پاټا کې شاملولو لپاره د قانوني او آئینی طریقې کار په حق له تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وه
آرټیکل 6 کې دا خبره ده چې کفرس کا جرګو وغواړي خلق وغواړي نو پرزیدنت په یو ساين باندې چې کوم دی فاټا غونډه چینج کړي دي، غونډه بدلی دي. اوس هم که پرزیدنت یو ساين وکړو نو د فاټا غونډ سټېټس به بدل شي، صوبایي اسمبلی کې هغوی د نمایندګي هم ملوي دي شي. که داسې اوسو نو دا خو به ډېر ښه قدم پورته شي، ځکه چې دا یو سټارټ دی چې شروع اوسوله او دا د جنسۍ بي په پاټا کې شاملې کړي. یقینا چې دا روان کال دو کې باقي چې کومې ایجنسی دي دا به هم په پاټا کې شاملې شي او د دوی ادمنسټریټیو پاور پروینس ته ورکړي شي.
دا دې هم یادوي چې د وفاق د انتظام لاندې دا قبایلي سیمې په وو ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي، او د فاټا د منتخب غړو تر مخه چې آبادی د اتیا لکو نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر ایجنسۍ سیاسي ګوندونو مشرانو تېره ورځ د خیبر پختونخوا ګورنر سره په غونډه کې غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د زر تر زره سیاسي او انتظامی بدلونونه راوستي شي. دوی غوښتنه وکړه چې اف سی آر ان نظام دې له منځه یوړل شي او په فاټا کې د هم بلدیاتي انتخابات ترسره شي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسۍ سیاسي ګوندونو مشرانو تېره ورځ په گورنر هاوس پېښور کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان سره لیده کاته کړې دي، او له دې غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې دي زر تر زره سیاسي او انتظامی اصلاحات وکړی شي او اف سی آر نظام دې ختم کړل شي. په دې حکله د پاکستان پیپلز ګوند خیبر ایجنسۍ صدر او خیبر سیاسي اتحاد مشر حضرت ولی افریدی مشال ریڈیو تبویل
یو مونگ پا فاٹا که آزادانه طور بانده با اختیار بلدیاتی انتخابات گختل، او پا دویم نمبر که مونگ ورسرا داویل چه پا اف سی آر چکم موجوده آغا نظالمانه نظام ده دا مونگ لگ ختم کرشی. بل ورسرا مونگ پا فاٹا که چکم کرپشن روان ده که آغا دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ده او که آغا دا فاٹا سیکرٹریر ده. مونگ آغی لا داور خبر کرلو چه پا غطا پیمانه پا دغو ادارو که کرپشن روان ده میرا بانیو که چه دا دغ مخنیوه و
او د جماعت اسلامی ګوند د خیبر ایجنسۍ او مشر زرغون شاه پردي په خپلو خبرو کې وویل
و د شپېتو کلنه دلته مسلې دي. مونږ په فاټا کې دا اصلاحات غواړو چې په فاټا کې بلدیاتي انتخابات وشي، د نور ملک په شان دي چې نور دی و دا بالغ رهي دهي باندې وشي چې هغه څنګه عام وټوي، اس نه چې سپینګیري یا د ملک هغه زر هغه وي. خو مونږ هم دا خبره ورته په ګوته کړه چې مخصوص طبقې ته دا شیما ورکوه. مونږ دا غواړو چې د کمپیوټر انتظامیه چې دا اختیارات کم کړی شي او دا عدالت کم سسٹم چې دا بیل یو ځان له اداره شي نو هغه خبر دم تیار شو غم سه واده وګړه ان شاء الله دا به زر حل کوم.
یاد دیوی چې په کال 2012 کې د پاکستان وفاقي حکومت د فاټا خلکو ته سیاسي ازادي ورکړه او پولیټیکل پارټیز آرډر یې ور وغځول او په اف سی آر کې یې معمولي بدلونونه وکړل، خو د فاټا خلک وایي چې دغه اصلاحات ناکافي دي او دلته دې نور اصلاحات هم وکړل شي. او په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره فاټا ریفارمز کمیشن هم جوړ کړی دی او دې کمیشن هم څه سفارشات تیار کړي دي چې ځینې سفارشاتو سره یې قبایل اتفاق نه لري. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د دوی د ګوند کوم غړو د اګست په 13 د ضلع او تحصیل ناظم ووټونو کې د قانون خلاف بل ګوند ته ووټ اچولې دی، پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. په دې کې د سینیټ او صوبایي اسمبلی د غړو نه علاوه یو ضلع ناظم او 55 نور کسان هم شامل دي، خو دغه غړي وایي چې په داسې کولو سره به پارټي کمزورې شي او ځینو ضلعو کې حکومتونه هم تللی شي. نور حال له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د مقامی حکومتونو د قانون لاندې چې د دوی د ګوند کوم غړو د پارټۍ په ضد ووټ اچولې یا ووټ اچولو نه ورغلې، د پارټۍ ریکولیت ختمولو لپاره نوټیس جاری کړی دی چې پکې د دوی د ګوند سینیټر اعظم سواتی، د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل او د ابتآباد ضلع نوې ټاکلې شوې ناظم سردار شیربادر نه علاوه په ټولې صوبه کې 55 غړي شامل دي او دوی ته ویل شوي دي چې په اوو ورځو کې دننه دننه د دغې نوټیسو جواب ورکړي، ګنی د دوی د پارټۍ رکنیت په ختم کړی شي. پرون ماخام پېښور وزیر اعلی هاوس کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره په ګډه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي ارګنایزر فضل محمد خان د خبري غونډې وروسته مشال لیډو ته په دې باب لوویل
چې کوم خلک د پی ټی آی ممبرز وو یا پر ریزرو یا پر الیکټډ وو، هغوی د پی ټی آی ټکټ هولډر خلاف خپل ووټ استعمال کړی دی او یا ابسنټ شوی دی، هغوی ټولو لمونږه نوټیسز ورکو، د هغوی خلاف اکشن اخلو. چې کوم ځای کې چا دا پلان جوړ کړی دی لکه منشهرا کې اعظم سواتی، دلته ټاون 3 کې یاسین خلیل، مونږ به هغوی نه باقاعده ایکسپلینیشن کال کوو او هغوی به مونږ لا خپل صفائی راکړي او کو ګیلټي نو هغوی سره به مبقه سلوکي چې کم نه دی نورو سره.
ولی هم په دې لکه چې کله دا 400 شفقدر اکبر خان مټه چې مخکینه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي صدر هم وو او د ووټ نه اچولو لوجې ورته چې شوګاز نوټیس جاری شوی دی سره تماس ونول، نو دوی مشال لیړو ته وویل کچره دا ګام یې پورته کړو نه یوازې به ورسره پارټي کمزور شي بلکې په ډېرو ضلعو کې به د دوی حکومتونه هم ختم شي.
وزیر اعلی خو د دې د زور نه لري خبرو، په دې طریقه خو به دا پارټي بالکل تباه شي، هر که به شي دا کور به دین به شي. نه دی دومره ضرور دی چې ګیله خامخا به دی په خپل مستر دومره لوی قدم اوچتوي، نو که دا خلک هغه شو دا نور خلک به هم بیا ډسکرج شي، بلکې دومره به پارټۍ کې انټرست او صدقه نه لري بیا او بیا دې پیش او کار پیش. خو دا خبرې به ټول عمران خان ته یو ځلې رسي او هغه هوښیار سړی دی، هغه په دې خبرو پوهېږي او هغه چرې به هم دې دې ته پرېږدي چې تاسو داسې یو غلط سټپ اوچت کړي.
بل خو د پاکستان تحریک انصاف صوبایي ارګنایزر فضل محمد خان وایي چې نه په ضلعو کې د مقامی حکومتونو د تلو پرواش دی او نه د ځینې غړو د پارټۍ پرېښودو، خو ولې چې کوم قانون دی هغه به د ټولو لپاره یو وي.
زمونږ چیرمن چې دی هغه وایي چې ما ته د دې نه لوی نقصان بل نه ښکاري، چې کوم شی زما نظریې له نقصان ورکوي، زمونږ د پارټۍ ډیسپلین خرابوي. هغه وایي چې مونږ به د پارټۍ نه یو اداره جوړو چې د دې وخت سره مونږ هر قیمت ورکولي، مونږ به هغه قیمت ورکولو ته تیار یو.
د پامل دا چې مقامی حکومتونو د قانون د لاندې چې د کوم ګوند کس هم د خپل ګوند په ځای د ضلع یا تحصیل ناظمۍ په ووټونو کې بل ګوند ته ووټ واچوي، نو د قانون د لاندې به د ده پارټۍ رکنیت ختمولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې تاجرانو د حکومت لخوا د وید هولډینګ ټاکس لګولو پر ضد احتجاجي مظاهره شروع کړې دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د وید هولډینګ ټاکس فیصله دې بیرته واخلي او کني دوی به خپل احتجاج په هړتال کې بدل کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان ټولو تاجرانو د حکومت د وید هولډینګ ټاکس د فیصلې پر ضد د کراچي کوټی، لاهور او د پیښور په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې پیل کړي او غوښتنې کړي چې حکومت دې د 0.6% ود هولډینګ ټیکس فیصله بیرته واخلي، ځکه چې دا د دوی معاشي قتل دی. د تاجرانو په وینا کې حکومت تاجران په ټیکس دایره کې راوستل غواړي، نو په کار ده چې بل کومه عیني او قانوني لار خپل کړي او تاجران دې په اعتماد کې واخلي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور د تاجرانو مشر شرافت مبارک وی چې سبا د جمعې په ورځ به دوی په ټول پاکستان کې د خیرو ورځ مانځي، چې پکې به د پاکستان حکومت ته خیرې کوي او له سبا به د بینکونو سره دوی خپل لین دین هم بندوي.
بینکونی دغه خپل فیصله ده چې چا تاریخ باندې بینک ټرانزیکشن ټول پاکستان کې بند وي، بینک سره یو پیسہ ټرانزیکشن باندې کی، اور نو تاریخ باندې پورا پاکستان کې شٹر ڈاؤن دے 0.6 ود ہولڈنگ ٹیکس خلاف. چې حکومت دا واپس نه علی نو بیا 7 اکتوبر باندې بیا شٹر ڈاؤن وي.
کله چې مشال ریډیو د تاجرانو د احتجاج او د ود ہولڈنگ ٹیکس او د حکومت د فیصلے په اړه اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیات او استاد ډاکټر انور شاه نو پختل، نو د هغه وینا وا
چونکه دا حکومت کمزوری ده چې ډایرکټ دا ټیکس نشي لګولای، دا ود ہولڈنگ ٹیکس پر تھرو باندې دوی دا خلک مجبوره کوي چې انکم ټیکس ورې خو دې غټ نقصان دا ده چې حکومت ته دا پته نه لګي چې دې بینک دا پیسې چې دا څوک ټرانزیکشن کوي دا د چا دي. فرض کړه زما ملګری ما ته را لګي او هغه وایي چې زما په کور کې ورګه، نو دا پیسې خو زما نه دي، دا پیسې دا غنه اوس کټ کیږي. نو لکه په دې کې دا حکومت چې کوم ده دوی یو انتهایی انډایرکټ طریقه اپناوي او په دې سره واقعي چې په بینکونو کې چې کوم د تاجرانو کم لیندین
د ذکر دا حکومت روان مالیکال بجٹ دوران دا بینک په ذریعہ لین دین باندھے 0.6% ٹیکس نافذ کرے وہ پکم چی روان کال په جولائی میاش کے عمل درآمد شروع شو. خود تاجرانو د احتجاج په وجہ د خزانے وزارت دغه عمل درآمد تر د لومړی اکتوبر وزنڈا وو، او دی محال یہ لتاجرانو سرا وقت په وقت مذاکرات هم وکړل، کوم چی تر دې دما د ناکامی سرا مختی. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په کورمه کې 2 کاله وړاندې بې کوره شوي د 15 متاثره کورنۍ خپلو کورونو ته واپس لیږل شوي دي. په سیمه کې د 30 متاثرینو واپسي د مری امن لوزنامې د لاندې کیږي. په 1903 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ سختې تر شروع کېدو وروسته د هغو خاندانونو خپل کورونه پرېښي وو. نور حال د تاریخ اورکزی په رپورټ کې اورو.
په کورمه کې 2 کاله وړاندې بې کوره شوي د 30 متاثرین له خپلو کورونو ته واپس کړل شول. د نهې په ورځ د سیمې متاثرینو واپسي د پولیټیکل انتظامې په مرسته وشوله. د کوزي کورمې مرسیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل 15 خاندانونه داسې دي چې هغوی به په 2 مرحلو کې خپلو کورونو ته واپس کولی شي. ده وویل په اولې مرحلې کې دغه خاندانونه چې شیاګان دي 30 ته واپس کولی شي، خو پولیټیکل انتظامیا به له ځان سره ساتي. ده زیاده کړه په سیمه کې فریقینو ترمنځ د اعتماد فضا د جوړېدو وروسته واپسی دویمه مرحله به شروع کولی شي. دغه خبره په دویمه مرحله کې به دوی دغه متاثرین لخپل کورونو ته منتقلوي. د دا هم ویل په سیمه کې متاثرینو د استوګنې او د حفاظت په پوره ډول خیال ساتل شوی دی. واضح دی چې په 1903 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ نښتې د شروع کېدو وروسته دغه خاندانونو خپل کورونه پرېښي دي. دا خاندانونه دومره وخت د بره کومې په مختلفو ځایونو کې به پاتې کېدل. سید مشتاق حسین په نامه یو متاثر کس مشال ریډیو ته وایي په ډېره مشکله او خفګان کې 2 کاله تېر کړل، خو اوس چې واپس شول نو ډېر خوشحاله دي او په دې دوی د پولیټیکل انتظامې شکریا ادا کوي.
وطن دې نه مخکې مو پیدا ونل ته شوي یو مقرورې شنل ته شوي دي. دغه خلکو سره مو پلور نه کنه مړې ګم دی خې با دي هر حسین سره شریک دي. نمو ډېر زیات خوشحالي پر اتلې باندې چې مو دلته خپل وطن ته راغلو. دغه خلکو را دي غمیر بني کوم سدیوال دي انور کوم کمونه دي هغوی مو ډېر ښه روغ درونه استقبال وکړو. مو ته ډېر خار کلی وایو. نمو دغه ډېر زیات شکر. گزارش شکریہ ادا کروں.
پکورما کے دسادے متاثرین و واپسی دمری امن لوزنامے دلاندے کی گی پا 2008 کال کی شیخ سنی مشران ترمنز پمری کی یا لوزنامہ لاس لکشی ہوا چپکی یا مدادا ہم و چپ جنگون پوجا دبی کرشی و خلق و سرب پا بے آبادے کی مرست کی گی پا 2011 کال کی داغا لوزنامہ دا ملکی دورستا دبی کرش و خلق و واپسی پس سلسلہ وارت ہوگا شروع شوی دا. پکورما کی 2008 کال روستا دا فرقائیزا شخڑو لامالا شاو خوا 2000 کورانے بی کرشی وی دی چپکی دیا وشمیری تر مخات 14000 کورانے لا ہم دا کڈوالے جون پتی راولو مجبور دی. تارک ورگزے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال پنوم
ساس دلی کنو بریخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑی خپرونا
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 15:30 بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړه ورو.
د ریکای د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس چې په کابل کې شروع شو، پکې د سیمې په کچه د توانایي ترانزیت سوداګرۍ او سرمایه‌کاري په اړه خبرې کیږي. د دغه کانفرنس د پایل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وویل افغان حکومت د بهرنۍ پانګونې لپاره لازمي موقع برابرې کړې دي. له باجوړه د قومي اسمبلۍ غړي وایي ډېر ژر به باجوړ ایجنسي انتظام د وفاق پر ځای خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړو د باجوړ له خیبر پښتونخوا سر کړول یو آزمایشي عمل دی. تریک انصاف خیبر پښتونخوا خپل شپږ 50 غړو ته په بلدیتي انتخاباتو کې د ګوند د نظم و ضبط خلاف ورزي په تور تنبیهي نوټسونه ورکړي دي. بیګا د وزیر الله پرویز خټک په مشرۍ کې سوي غونډه کې دا فیصله وشوه. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قمندان جنرال فلیپ بریډلیپ وسوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. نوموړي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. افغان ولسمشر وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن په ډېره کمه موده کې ډېرو مهمو مسلو ته رسیدګي کړې ده. له ولسمشر ماڼۍ څخه په خبره سري اعلامیه کې ویل شوي اشرف غنی نن د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن له غړو سره د لیدنې پر مهال د دغه کمیشن د کارونو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشاه سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلمه وي. د سعودي عرب د بادشاه دا سفر 4 ورځې مخکې تر دې ترسره کیږي چې د امریکا کانګرس له ایران سره د سوي تړون لپاره رای ورکوي. چین په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزې د پیکینګ په تیانمین چوک کې په شاندارو مراسمو ولمانځله. په دې مراسمو کې چینایي چارواکو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د یو شمېر بهرنیو مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې د وجې 1.8 کروړ ماشومان د تعلیم له حقه محروم شوي دي. یونیسف نن خپور شوی رپورټ وایي په دغه شمېرې کې 40% د شام، عراق، یمن، لیبیا او سودان هغه ماشومان دي چې سکول ته د تلو عمرونه لري.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو ورو چې په پاکستان کې د ویلابلو رسپانو د ویلابلو اداریو مهم ټکی څه دي.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت د تیر کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړي دي او دې دوران ډرون حملې هم ترسره کیږي. د پاکستان د حکومت او اولس له لورې د دغه حملو د غندنې او مخالفت باوجود قبایلي سیمو کې په ډرون بریدونو کې هیڅ کمی نه راځي. خو سوال دا دی چې هر کله د پاکستان له لورې سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصله ییز عملیات روان دي نو بیا د امریکا له لورې د دغه قسم ډرون بریدونو څه جواز جوړیږي. ورسپانه لیکي چې ترهګري د جرړې نه ختمولو لپاره پکار ده چې د طاقت د استعمال ترڅنګ د دې د بنیادي علتونو د لمینځه وړلو لپاره دې هم هڅې وشي. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمې د ډېرې مودې راهیسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي. که حکومت هغوی ته د ښاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوې برابر کړي نو ورسره به په سیمه کې ترهګري ختمه شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د نهې پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې د ترهګرو پر ضد به کاروایی جاری ساتلی شي او په کراچۍ اپریشن به هیڅ قسمت دباو قبول نه کړو. ورسپانه لیکي چې په قامی اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړی شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کاروایان روانې دي چا چې قامی خزانه لوټلې وه او بیا دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارولی شوي دي او دا ډېر بدترین صورتحال و. خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت ځینې خلک نیولی دي، نو اوس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کاروایانې شروع کړي دي او جمهوریت په خطره کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطره کې نه دی، بلکې جمهوری تقاضا همدا ده چې چا هم قامی دولت لوټلی وي نو د هغوی د احتساب وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتلی شي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کې یو وار بیا امن راشي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی لیکي په پاکستان کې د نشه یي توکیو استعمال زیات شوی دی او باید حکومت په دې اړه په خلکو کې پوهه پیدا کړي. بلخو فورن افیرز مجلې د ملا عمر پمړینې لیکل کړي دي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
فارن پالیسی لیکي دوه اونۍ وړاندې خبري ادارې ساؤت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلي وو. د دغه هیواد د نشه یي موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینټ یوې کمیټې ته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې هر ورځ 900 کسان د نشو له وجې مري او دغه یوه زیاته شمیره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یوه د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي او که چیرې دغه قانون په سختۍ سره عملي شي نو دغلته د مرګ سزاګانې زیاتېدای شي، چې دغه هم یوه خبره نه ده. او بیا چې د نشه موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوي دي، هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوي. د نشه موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي، سمګلران عام خلک د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي او دغه اکثره ونیول شي، خو تر څو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نه وي شوی تر هغې دغه مسله نشي هوارېدی. فارن پالیسی لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې د نشه یي موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی. خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغې مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشه یي موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقونو سرغړونه ونه کړي. د دغې مسلې یو حل راوستل پکار دی او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي کله چې ملا عمر په 2013 کال کې د مرګ په بستر وو، نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل او اوس چې هغه مړ دی نو دوه کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل کېده او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د مرګ د خبرونو په اړه څه ویل شوي وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی، خو امریکا په دغه خبره څه خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجله لیکي یو خوا ملا عمر مړ شو، بلخوا په طالبانو کې اختلافات راغلل، خو واشنګټن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نشي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد د امنیت په ښه کولو کې ځینې کمزوریانې لري. او بیا دې خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره په اټمي برخه کې د شوبي تړون دفاع وکړه. وی ویل چې د اولس مشر اوباما دا قناعت ترلاسه کړی دی چې دا تړون تهران د اټمي وسلې له جوړېدو راګرځوي. د جان کیری د دې څرګندونو تفصیل له احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپلې کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیره ورځ په یوه احساساتي وینا کې وویل، په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پرېکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوې ده چې کانګرس تر روانې میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایه ورکړي. جان کیری وویل، داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډېر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري، هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جانکیری تر وینا مخکې ډیموکرات سناتوري باربرا میکالسکي اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمیر 34 ته ورسېد. د هغه شمیره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي، نو ولسمشر بارک اوباما د ویټو حق لري. جانکیری وویل، که چېرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی، نو د دې تړون د اغېزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته.
As is President Obama.
زقانی شویم همدارز ولسمشر اوباما زموږ جګپوري پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخوانی پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون موږ په سم لوري روان کړی یو، په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
تاسو د احمد شیبر رپورټ ته غوږوئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او هند یو ځل بیا د امن خبرو اترو عمل ځنډولی او پر یو بل د ترهګرۍ د ملاتړ تورونه لګوي. په مقاله کې راغلي چې د دواړو هیوادونو ولس نه خو یو بل سره دښمني لري او نه هم مینه. د مقالې نورې برخې لګل آیاز اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د ځنډولو او پر پیچلي اړیکو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم ټاکل شوی وه چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاحکار به خپل هندي سیال سره د ترهګرۍ پر موضوع ملاقات کوي، خو دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه پورې کړل او په دې حال کې خبرې ترې معطله شوې. ورځپاڼه لیکي هند پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تور پورې کړی، خو پاکستان هم دغه شان تورونه پر هند لګوي. هند په دې دریځ دی چې د 2008 کال ممبئی ښار بریدونو تر شا د پاکستان ورپکې ککړ دي او دغه هیواد د دغه عناصرو پر ضد کاروایی نه ده کړې. د دغه بریدونو په تړاو نیول شوی زکی الرحمن لکوي په ضمانت خوشي شوی. هند په دې هم خپه دی چې په مبینه توګه د ممبئی بریدونو سرغنه حافظ سعید په آزادانه توګه په پاکستان کې جلسې او غونډې کوي. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره انعام هم مقرر کړی و. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په خپل دفاع کې وایي چې په تیر یو نیم کال کې په سوونو مشکوک ترهګر وژلي دي. پاکستان د دې خبرې یادګیرنه هم کوي چې ترهګرو 15,000 پاکستانیان وژلي دي، خو د ورځپاڼې په خبره هند دې په جواب کې وایي چې پاکستان هغه ترهګر وژلي دي چې په دغه هیواد کې دننه کاروایانې کوي او هغه ترهګرو ته څه نه وایي چې په نورو هیوادونو کې فعالیتونه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو شنونکي هم پر یو بل چغې وباسي چې نامناسبه خبره ده. د هند شنونکي وایي پاکستان حافظ سعید ته پناه ورکړي. بیا د پاکستان څېړونکي وایي چې هند هغه کس وزیر اعظم جوړ کړی چې په ګجرات کې په فرقیزو بلوو کې ککړ وو او له وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې امریکا پې بندریز لګولی وو. ورځپاڼه لیکي چې د تورونو فهرست ډېر اوږد دی او دا له 70 کالو راهیسې روانه قصه ده. په دې کې درې پیړۍ تیرې شوې. ځینو د دواړو هیوادونو ترمنځ جنګونه کتلي او ځینې د جنګونو له ګواښونو لاندې ژوند کوي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان او هند کې زیاتره برخو کې اوسېدونکي له یو بل سره نه خو دښمني لري او نه هم مینه.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او ریټلې او لیدلې شئ. په مومندو او باجوړ کبالی سیمو کې د شری ناروغي خلاف دولس ورځنی مهم درې ورځې وړاندې سرته رسېدلې دی چې په دواړو کبالی سیمو کې 15,80,000 پورې ماشومانو ته د دغه مرض ضد ټیکې یا واکسین لګول شوی دی. چې کوم ماشومان پاتې شوي دي نو د هغوی لپاره د دواړو سیمو په هسپتالونو کې دا سات هم ټیکې موجودې دي. شانواز سرکزی معلومات لري.
په محمد او باجوړ قبایلی سیمو کې د شری مرض ضد مهم درې ورځې وړاندې سرته رسېدلې چې د دواړو قبایلی سیمو لږ زیات 15,80,000 ماشومانو ته واکسین لګولې شوې دي. دولس ورځې روان دې مهم کې په محمد د جنسه کې څومره ماشومانو ته د شری مرض ضد واکسین یا ټیکې لګولې شوې دي؟ ډاکټر شبیر د دغه پروګرام انچارج دی او وایي
کوم چې کوم کورج راغی دا 98% دی. موږ 1,75,000 ټارګټ او ټیکې اوس موږ کورج شو 1,71,772 کورج شو او موږ تب 20 قسمه دا
او هم دغه شان په باجوړ ایجنسی کې څومره ماشومانو ته دغه ټیکې ولګولې شوې؟ د باجوړ ایجنسی د صحت محکمې ټیکنیکل ایڈوایزر ډاکټر عنایت الرحمن وای
زمون ایجنسی کې د 95% پلس ماشومان چې کوم دی هغه ویکسینېټ شي. دویمه ښه خبره په دې را شوې ده چې تیر وخت کې دا کمپین کېټي کې شوی په پنجاب کې شوی او تاسو ته به یادی په کېټي کې ډېر زیات ای ای ریاکشن کیسز راغلي او دا غوښتل یو مسله جوړه شوې وه. الحمدلله زمون په ایجنسی کې دغه واقعیات هم پکې نو شوي او په ښه طریقه سره دغه کمپین سرته رسېدلی.
د شری مرض دا مهم د هغه ماشومانو لپاره چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه تر 10 کالونو پورې وي. په محمد ایجنسی کې چې کوم ماشومان د ټیکونه پاتې شوی دی نو وجه څه ده؟ ډاکټر شبیر وای
سریت داسې دي چې لاندې ډسټرکو ته تللي چا ته دی ته مردان ته او د خپلې علاقې نه بهر تللي دي نو ځکه دغه پاتې شوي دي. یا داسې دي چې دا په نورو علاقو کې شوي دي خو موږ سره دلته په کور کې نه راځي نو چې کوم پاتې دي انشاءالله دا به هلته شوي دي په کور کې دي.
او همدغه شان په باجوړ ایجنسۍ کې هم څو ماشومان د ټیکو لګولو نه پاتې شوي نو دغه ماشومان په نږدې ورځو کې چې ورته ټیکې ولګول شي څنګه کولی شي؟ ډاکټر عنایت الرحمن وویل
دا هغې لپاره طریقه کار دا دی چې زموږ سره WHO یوسف ڈبلیو ڈی دا یونیسیف دا طرف نا دا کومنٹ دا طرف نا زمنگ سا سوشل موبلائزر دی آغا تو ایجنسی کی کار کئی پہر تحصیل کی کسان موجود دی زمنگ ہیلتھ سٹاپ سٹرے نو آغیل دا میسج دے چی کم ماشومان پاتی شوی دی منگو تا ناٹ آویلی بلوائی چی آغا پا کور کے موجود نو کال پاکی دا ویکسین کی گی.
دا مشرانو ویل چی دا شری مرض زد مهم پا کال کے یو واروی خو حقوی دا هم ویل چی پا دوان قبائلی سیمو کی یو هم دا سی سیمو نشتا چی گن یا دا صحت دا محکمی تنان ورت لیا نشی او یا بیا ماشومانو تا دا ساسکو یا دا ٹیکون خلق انکار وکی. شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن لخوا په تازه خپور شوي ریپورت کې په بلوچستان کې پر ښځو د تشدد پیښې په ګوته شوي دي چې پکې د غیرت په نامه وژنې هم شامل دي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په ریپورت کې اورو.
په بلوچستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکو اداره عورت فاونډیشن وایي په بلوچستان کې لا هم په هره کچه د ښځو حقوق تر پښو لاندې کیږي، تشدد ورباندې کیږي او د غیرت پر نامه وژل کیږي. د عورت فاونډیشن د ایالتي دفتر مسؤول محمد هارون داود وایي په کلیوالو سیمو کې پر ښځو د تشدد، جنسي تیری، د هغوی د وهلو ټکولو او د غیرت پر نامه د وژل کېدو پیښې تر هغه څو چنده زیاتې دي چې په پولیس تانو کې رپورټ کیږي، ځکه چې وایي اکثر خلک د شرم او د خلکو د پیغور لډاره پر داسې پیښو خوله پټه کړي او نه غواړي چې څوک ترې خبر سي. دا چې سږ کال تر اوسه پورې په بلوچستان کې پر ښځو د تشدد څومره او څه ډول پیښې ثبت شوي دي هارون داود یې په اړه وایي.
د جنوري د میاشتې واخې تر جونه پورې 85 واقعیان چې دي د اوس پورې د ښځو په حواله باندې چې پر دوی باندې تشدد شوی دي هغه واقعات شوي دي. په دې کې 19 چې دي هغه واقعات چې په هغه کې مړ شوي دي او د غیرت په نامه چې کم قتل کیږي یا کم مړ کیږي 23 واقعات شوي دي او دا وخت زموږ لپاره یو ډېر لو مسله چې دغه سر بلوچستان مخامخ دي او هغه دا چې په ښځو باندې تیزاب پاشل کیږي. پر اوسه کال 15 واقعات شوی او دا کال په اوج فرد میچ کې یو واقع شوی ده.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سپوږمۍ اڅکزی وایي د ښځو د حقوقو، د کم عمرۍ د ودونو او د غیرت پر نامه د ښځو د وژنو پر مسایلو د خبرو پر مهال د اسمبلی نارینه غړي د دوی ملاتړ نه کوي خو وایي دوی به پر ښځو د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره خپل غږ پورته کوي.
موږ په ښځو باندې خو کیږي په هر نوعیت تشدد خو نه یو صرف دا نه دی چې هغه وهل ټکول نه، په نورو زبانی تشدد دی کار ډېر اخیستل کیږي. تشدد اوس هم روان دی، په کلیو کې روان دی، په ښارو کې روان دی. په دې حواله سره موږ په بلوچستان اسمبلی کې یو څو دغه پیش کړي دي. موږ د ښځو د ارلی میریج په باره کې ودې وختي ودو اوس پر دې تشدد باندې هم موږ خبرې کوو. په اسمبلی کې پر دې باندې اواز پورته کوو، پر دې باندې شاید شیر قرارداد به راوړو. پر دې باندې ښځو
ډاکټر شمه اسحاق هم په ایالتي اسمبلی کې د نېشنل ګوند غړی ده. دا وایي په ائتلافي حکومت کې د شاملو او اپوزیشن ګوندونو په ګډ توافق پر ښځو د تشدد او د غیرت پر نامه د ښځو د وژنو د مخنیوي لپاره قراردادونه تصویب کړي دي او د دې د عملي کېدو لپاره به حکومت یو داسې ټلیفون شمیره یا هیلپ لاین اعلانوي چې هر څوک به کولای سي حکومت ته پر ښځو د تشدد د پیښو په اړه شکایت وکړي. شمه اسحاق وایي که ښځې تعلیم یافته سي د نارینه وو لخوا به تشدد ورباندې ونه سي.
چې ښځو ته هغه پورې چې د دې رایټ نه معلومیږي نه، یو ښځه ته ما وویلې په کلي ته ولاړم، یو ښځه راله هاسپټل ته وینه را روان یو او کوچنی چې هغه ځای سوي خو نو ما ورته وویلې دا ظلم تا باندې ولې سوي ده. وایي زما سره دا غلطي وسو چې بوډ کې لږ مالګې زیات سو. ما وویل نو خو بیا ستا لاسونه خو خدای وایي چې خپل باندې ظلم ما برداشت و، دا خو خدای تعالی په قرآن شریف کې هم لیکلي دي. بیا ته هم ظالمې وایي یا څنګه خبرې کوي ما ته وایي غلطه خبر مه کوه، خامن چې ده د خدای بعد دې درجه ده او هغه ما ته ډبه ورکوي پروا نه سته، کوچنی بم ځای سي پروا نه سته، یا دا خبرې مه کوه. هغه روز ما دا وویل چې ایجوکیشن وسي نو دوی ته باور نه راسي دا دوی ته چې دوی رائټ معلوم سي بیا به بولوار دوی به خپل لاس په پورته کی نو بیا به دا حالات به نه ته دې لپاره تعلیم 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 ډیر ضروری دی.
د یادونه ورده چې په تیر 2014 میلادي کال کې د عورت فاونډیشن د ریپورت په اساس په ټول بلوچستان کې پر ښځو د تشدد 190 پیښې ثبت شوي وي چې په هغوی کې 8 ښځې د غیرت پر نامه وژل شوي وي، 21 مېرمنو ځان وژنه کړې وه او 46 مېرمنې د تشدد په نورو پیښو کې وژل شوي وي. د 6 مېرمنو د تښتونې، پر 4 مېرمنو د جنسي تېري، پر ښځو د تیزاب پاشلو 15 پیښې او پر 3 مېرمنو د کورني تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي وي.
په بلوچستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد په هکله تاسو رپورټ واورېدل. اوس هم په سیمه کې د صحت په حواله یو رپورټ چې په کوټه کې د صحت د څانګې چارواکي وایي له پولیو ناروغۍ یو 15 کلنه ماشومه معذوره شوې چې ورسره په روان کال کې په دغه صوبه کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمېر 15 ته ورسېد. چارواکي زیاتوي د ماشومې ته کله هم د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړل شوي نه وي. خدای نور ناصر رپورټ لري.
د صوبې د سیاد څانګې د چارواکو په خبره د کوټې یوه 15 کلنه ماشومه چې ګل افشان نومیږي له پولیو یا ګوزن څخه متاثره سوې. چارواکي زیاتوي د ماشومې ته هم د اکثره نورو متاثره سویو ماشومانو په څیر کله هم د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړل سوي نه دي او کورنۍ یې له ریفیوزل یا انکاري کورنیو څخه به له پولیو ناروغۍ یا د ماشومه په داسې حال کې متاثره کیږي چې په همدې وخت کې د کوټې په ځینو سیمو لکه پښتون آباد او شاوخوا سیمو کې د نالۍ په اوبو کې د پولیو وایرسو تصدیق سوی. خو د صوبې د سیاد د څانګې وزیر رحمت صالح بلوچ د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته وویل دوی به په همدې سپتمبر میاشت کې د دې لپاره ځانګړی د پولیو کمپاین چلوي چې د یادو سیمو ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغوري. موږ به په همدې سپتمبر میاشت کې د دې لپاره جدي ګامونه پورته کوو او راتلونکی چې مو کوم کمپاین دی په هغه کې به پوره پوره هڅه کوو چې همدا خطرناک چاپیریال ختم کړو او په همدې سیمو کې اوسیدونکي ماشومان له پولیو ناروغۍ څخه وژغورو. په کوټه کې د سیاد د څانګې چارواکي بیا بیا وایي چې له ګوزن څخه ټول د هغو کورنیو ماشومان متاثره کیږي چې کورنۍ یې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې نه ورکوي او د همدې لپاره د صوبایي حکومت لخوا په دې وروستیو کې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د قبایلي مشرانو، دیني علماو او سرکاري چارواکو ګډې کمیټې هم جوړې سوې چې همدا کمیټې به د دې ریفیوزل یا انکاري کورنیو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د بنو ښار اوسیدونکي د سکلو د صفا اوبو د نشوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي کورونو ته د سکلو د اوبو غځول شوي پایپونه زاړه او د ګنده اوبو په نالو کې تیر شوي دي. د دوی په خبره اړوندو حکومتي ادارو ته خپل دغه مشکل ویلي خو په وینا یې چې هغوی یې په اړه کوم اقدام نه دی کړی. ډاکټران بیا د ګنده اوبو سکل د بېلابېلو ناروغو د غټ سبب په توګه یادوي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر معلومات لري.
د بنو ښار اوسیدونکي ګوایي نشي کولی چې د سکلو لپاره صفا اوبه ترلاسه کړي او دغه ګنده اوبه نه قسمه قسمه ناروغۍ ورته لګېدلې. د ښار اوسیدونکي وایي میونسپل کمیټي ته یې په بیا بیا ګیلې کړې خو د مودې نه لګېدلې د صفا اوبه پایپونه نه بدلوي. د بنو ښار اوسیدونکي طارق محمود وایي په ګنده او صفا سکلو اوبه کې فرق نشي کولی.
چې دا سامرا سپه پینا دی کنه د کمیټي ہے دا د نالی ایبو د پپه ایبو شیخ څه قسم فرق نشتا. بار بار مې دا سکول ولا ور لړلې دی میډ ور اغلی په بوتل مې وړلې دی. هو منه مطلب دا غدا چټي مو امر دا کمیټي امر دا خالی بس دغه پښې دی چې ته غوغه منه ته بازاري وخلی او چنه پلینا موت کو چنه ټټی نه یسي دینه دا تیره بولی نه
حاجی شرنزیف چې بنوخار کې د 15 کالونو نه د کپڑے دکاندار دی وایي چې دغه موده کې دوی نه دی لیدلې چې ګنده نالو کې تر شوي پایپونه چرته بدل شوي وي.
د یوه دوې میاشتې مخکې داسې وه چې لکه تېرې اوبه په دا نلکې کې شرغلې وې. دا د کمیټې وویل چې کیمې دي دغه صفوي وکړه اوبه صفا شوې ایسے نندرے میں سلوارو میں کیڑی چے ورس کیڑی چے بیا مثال آ گئے بت کے تیرے وے دتشل لائے کے نوے پتہ چے کون دے ارشن وے پکشے کدا نالی چے کی مدو نہ دا پیپی نہ دا پگان نہ لکھ شتلی دی کا چے سمرا دا مارا سینا جوڑی جی دا تے نہ جوڑی جی کنا
بنو رختن کے ڈاکٹر ایاز وزیر مشال ریڈیو تا وویل گنده و بنا کسمه ناروغی خوریگی.
خطرناک بیماری دی هپاتایتس هم که دیشی، گسترینتایتس و تایفاید فیور، چه نور انفیکشن که دیشی، دغنه بیا چست انفیکشن جوڑه دیشی. همیشه مونگ در کور ولده در مشمان دیتا یا چه کمیتن دیت نسیت گو چه مشمانو تا یا پخی او با استعمال دیریو. هارد واتر یا خراب او بچه کمی دی یا گند او بچه هر چر دیگه نا نو دغنه در بیماری پیرای دیشی.
دغه پښتنه مو چې کله د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او اوسنی وفاقي وزیر هاوسینګ انور سکرم خان دورانی نه وکړه، نو دوی وویل
منیسٹر ہوتا ٹول بدل کر ہوتا تھی پینا لون دی میں ٹول بوس تیر کری دی لنے ایریا دا سے دو چھ آغا دروپ شنی دی دیر زورو پہ پینا دی دے دے پورا مو بیا نوا تی سیوان جوڑ کر وہ انشاءاللہ آن قریب دے پہ کین تیر زی زورو پہ پینا دی داوے انشاءاللہ ٹول بدلائی
دا خارو سے دون کی متعلقہ چارواکونا غوختن لاری چھ دا دوی داغا مشکل تا پاملر نہ وکڑی او صفاس کلو بو لپارا دا کالونونا لگے دلی پیپونا بدل کری. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دوامی نشتر پاٹے ولی خان ڈلی او وف ننگر ہار تور غلی او خدائی خدمتکار غرزنگ دبانی باچا خان بابا پا مزار یہ گلو نئے ایخی دی او ورطہ دواگر نکڑی دی. نور حال للہ جلال آباد نا دا مشال ریڈیو خبریال باز محمد عابد پا دی ریپورٹ کرا کوی.
دغه وفد چې د پنځشنبې په ورځ جلال آباد ته راغلی و، مشري د عوامي نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې د اطلاعاتو مرکزي سکتر ملک ریاض بنګش کوله. د باچا خان بابا مزار ته ورغلل او په مزار یې د ګلونو صادر وغوړاوه. د عوامي نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې صوبایي جوائنټ سکرټري ریاض مروت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، باچا خان بابا چې خپله اخیری آرامګاه جلال آباد غوره کړې وه، دا په دې دلالت کوي چې لر او بر پښتانه د یو وجود غړي دي.
خپل ستر بابا فخر افغان باچا خان بابا په مزار باندې ولاړ یو، هغه ډېر لوی مبارزه راله، هغه ډېر ښه سوچ لارو، هغه ادم تشدد په صفی په تیرو کارو، هغه داسې سوچ و چې د لر او بر پښتانه به موږ څنګه یوځیږو. هلته د بابا د ملکیت د جایداد څه کمی نه وه، خو نن بابا که دلته راغلی ده په جلال آباد کې د آزادې خاورې باندې دومره پښتنو لوی کور باندې دلته نن د ده مقبره ده، نو دا یو پیغام ورکوي چې موږ پښتانه دی وجود مثال ده.
د عوامي نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې صوبایي ترجمان امان خان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د دوی د راتګ مقصد دا دی چې پښتنو ته د امن او یووالي پیغام ورکړي.
دلته راتګ مقصد چې کوم دی، موږ هغه مقصد و چې کوم فکر لپاره باچا خان او ولی خان جدوجهد کړی و، بیگم نسیم ولی خان په قیادت کې موږ متحد یو او دلته راولېږو مور بیبي چې تاسو لاړ شئ، د پښتنو ته د امن پیغام ویسئ، د سوکالۍ پیغام ویسئ. پښتانه رونه دي چې چېرته هم وي خدای دې خوشحاله ساتي.
د عوامي نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې د اطلاعاتو مرکزي سکتر ملک ریاض بنګش مشال راډیو سره په خبرو کې هغه وسلوالو باندې غږ وکړ چې غرونو ته ختلي، د ټوپک په ځای قلم په ګوتو کې واخلي او د خپلې خاورې د آبادۍ لپاره کار وکړي.
هغه غرونو ته هم خواست کوم چې کوم په غرو کې ناست دي. دغه جنگ څلوېښت کاله په دې خاورې وشو، په څومره بچي یتیمان شو، څومره زما خویندې بورې او کونډې په کورو کې ناستې دي. تا څه فایده وکړه؟ نه خو د افغانستان آباد کو، نه د پښتونخوا آباده کا. قلم را واخله، ټوپک پرېدوه، دا د بابا یو پیغام و، نن مونږ بیا ورکو.
د یادولو ده چې د عدم تشدد د فلسفي بانی او د خدایي خدمتګار غورزنګ مشر خان عبدالغفار خان په 1978 میلادي کال د جنوري په 6مه نیټه په پیښور کې ومړ او د مرحوم له وصیت سره سمې خاکي جسد په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د دې خبرونې په اخري شیبو کې واره بیا لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس چې نن په کابل کې شروع شو، په کې د سیمې په کچه د توانایي ترانزیت سوداګرۍ او سرمایهکاري په اړه خبرې کېږي. د دې کانفرنس د پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي وویل، افغان حکومت د بهرنۍ پانګونې لپاره لازمي موقع برابرې کړې دي. له باجوړ د قومي اسمبلۍ غړي وایي، ډېر ژر به باجوړ ایجنسي انتظام به د وفاق په ځای د خیبر پښتونخوا ته ورکړل شي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل، د باجوړ د خیبر پښتونخوا سره ګډول یو ازمایشی عمل دی، خو د ده په وینا که دا ازمایشت کامیاب سو نو شایي مومند خیبر ایجنسی په ګډون نورې قبایلي سیمې هم خیبر پښتونخوا سره ګډې سي. تحریک انصاف خیبر پښتونخوا خپل شپږ 50 غړو ته په بلدیتي انتخاباتو کې د ګوند د نظم ضبط خلاف ورزي په تور تنبیهی نوټیسونه ورکړي دي. بېګا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په یوه غونډه کې دا فیصله وشوه. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قمندان جنرال فلیپ بریډلیپ وسوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. ښاغلی بریډلیپ چې نن یې په کابل کې یوې خبري کانفرنس ته وینا کوله وویل په تېرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د وسوال طالبانو په حملو د سړک د غاړې بمي چاودنو کې کموالی راغلی، خو ده زیاته کړه چې دغه حملې تر مخکینیو هغو خطرناکې او زورورې وې. افغان ولسمشر وایي انتخابي اصلاحاتو کمیشن په ډیره کمه موده کې ډیرې مهمو مسلو ته رسیدګي کړې ده. د ولسمشر ماڼۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي اشرف غني د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن له غړو سره د لیدنې پر مهال د دغه کمیشن د کارونو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشاه سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلمه وي. د سعودي عرب د بادشاه دا سفر څو ورځې مخکې تر دې ترسره کیږي چې امریکا کانګرس له ایران سره د سولې تړون لپاره رایه ورکوي. چین په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزي د پیکینګ په تیانین چوکې په شاندارو مراسمو ولمانځله. په دې مراسمو کې چینایي چارواکي د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړ وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې له وجې یو خو اووه دېرش لکه ماشومان د تعلیم له حقه محرومه دي. د یونیسف نن خپور شوی رپورټ وایي په دغو شمېرو کې 40% د شام، عراق، یمن، لیبیا او سودان هغه ماشومان دي چې سکول ته د تلو عمرونه لري.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زه ملیحه میرزاده، عبدالحی کاکړ او اسحاق امیری چې تکنیکی همکار دی درنه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ.